السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې ز سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن دوشنبه ده د لیندې 28مه د دسمبر 19مه پیل په خبرونو وکړو. لومړی ورزو د فوټبال نړیوال جام ته ارجنټاین د 2022 زیګدیس کال د فوټبال د نړیوال جام په پای لوبه کې فرانسې ته په پینالټي شوټونو کې 4-2 ماتې ورکړه او په دې سره یې د دریم ځل لپاره د نړیوالو سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړ. ارجنټاین مخکې په 1988 او 1988 کلونو کې دا جام ګټلی و. بیګانۍ فاینل لوبه د کابل په وخت د ماښام په 1:30 بجو د قطر په لوسیل لوبغالي کې پیل شو. د لوبې د 28مې دقیقې تیرې شوې وې چې د فرانسې لوبغاړو خطا ترسره کړه چې د پینالټي سبب شوه. د ارجنټاین لوبډل مشر لیونل میسي د پینالټي شوټ ترسره کړ او په ګول یې بدل کړ. ملګرو او میسي په ډېر دقت سره لوبه پر مخ بیوله او د پرلپسې شوټونو هڅه یې کوله چې پایله کې د لوبې په 26مه دقیقه کې د انخیل دیماریا په یو غوره شوټ سره دویم ګول هم ترسره کړ. فرانسې د لوبې تر 28مې دقیقې پورې د ګول وهلو هیڅ موقع ترلاسه نه کړه، خو دا ځل د ارجنټاین دفاعي لوبغاړو خطا ترسره کړه چې د پینالټي باعث شوه او د فرانسې ستوري لوبغاړي امباپه د پینالټي دغه موقع په ګول بدل کړه. بالاخره لوبه مساوي ترسره شوه په ټاکلو وختونو کې، خو په اضافي وختونو کې بیا هم دوه ګوله ترسره شول او د پینالټي شوټونو ته ورغله.
Y sí, la verdad que sí, que ya está, ya no podemos pedir más nada, la verdad.
Lionel Messi de Jam Tergatulu Rustuel chi mukar bashparkar. Tardemos yat naghtal, khuda adir shukr kom chi ma te har tarakal de jam aw de pai de la para chi ma hila darloda. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو هیات روانه او نه افغانستان ته سفر وکړي. د راپور نوې دغه څلور کسیز هیات به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو د پاکستان پر شارج دافیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. په دې باب د پاکستان چارواکو او د طالبانو حکومت سندي ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغي له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې د جنوب لویدیځه حوزه ده، جنوب ختیځه حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بلونه یعنی را روانه دوشنبه په شرقي او زکی پیل شي. روان میلادي کال چې دای ورسته میاش د پاونسن کې د ګوزان یو مثبته پیښه په کونړ او بل په پکتیکا کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFJC په کندهار کې د یو پخوانی محلي خبریال د ځانوژنې د پیښې په اړه خپګان وښود. دغې ادارې په یو لنډه اعلامیه کې ویلي، پخوانی خبریال نصیر میرزایی چې له زما او نړۍ راډیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی و، پرون یکشنبه ځانوژنه کړې. که څه هم د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پخوانی خبریال له بیکارۍ کړېده او اقتصادي ستونزې هم درلودلې. د عراق په شمال کې پرون یکشنبه د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی وژل شو. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي، په کرکوک ولایت کې چې په تیلو غني دی، لومړی د پولیسو موټر پر یو منفجره وسله ور برابر شو چې وروسته د پولیسو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني هیات سره پر مهمو مسایلو له دې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. په دغې کتنه کې د ایران نوی یا پخوانی سفیر نه و شامل. د راپورونو له مخې د ایران پخوانی سفیر د طالبانو په اړه تر ځینو څرګندونو وروسته چې د هغه غږونه افشا شوي وو له خپلې دندې لیرې شوی دی. په دې اړه له یو کارپوه سره خبرې لرو چې د ایران او طالبانو اړیکې څه ډول دي.
د امینیان ایسته کوي تر څو طالبان په غوسه نه سي او یا د ایران سره د طالبانو اړیکې لا هم خرابې نه سي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه کسانې کډواله دي. د کیګدی د ګرځنده ښوونځي له بنسټګرې مریم امرخیل سره مرکه لرو.
کیګدی ګرځنده ښوونځي تر دا مهاله 1012 تنه کوچنیو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د فوټبال نړیوال جام بیګا د لیونل میسی په مشرۍ ارجنټاین لوبډلې وګاټه. میسی د جام تر ګټلو وروسته وویل موږ هر څه ترسره کړل او له خدایه شکر کوم چې دا جام موږ ته را په برخه
کړ.
په کندوز کې خلک د لیلامی جامو د اخیستلو لپاره بیړه کوي ځکه چې ژمی روانه او هوا سړه ده.
دلته راغلی یم ځان ته یو دانه جانفر اخلم. دلته ښه دي، ارزانه دي او هغه خوا مغازه کې قیمته دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني هیات سره پر مهمو مسایلو له دې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې. د دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل ویلي د ایران په هیات کې ډیپلوماټان او د رسنیو کارکوونکي شامل وو. د ایران په هیات کې د افغانستان لپاره د ایران نوی یا هم پخوانی سفیر نه و شامل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې ایران د طالبانو پر خلاف د خپل سفیر د خبرو تر افشا کېدو وروسته هغه بدل کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په اړه ډاډمن دی او د پخوانی سفیر بهادر امینیان بدلول یا د سفیر بدلول د ایران خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پرون په ځینو ټویټونو کې له ایراني هیات سره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د کتنې خبر ورکړی او وایي متقی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې ایراني رسنۍ دې د افغانستان مثبت او واقعي تصویر وړاندې کړي. په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د سفارت مرستیال حسین مرتضوی، ځینې نور ایراني ډیپلوماټان او د رسنیو ځینې استازي شامل وو. په دې کتنه کې د پام وړ موضوع د افغانستان لپاره د ایران د سفیر بهادر امینیان نه موجودیت و چې د ایران د نیمه دولتي اجانس اسنا په حواله په وروستیو کې امینیان له دې دندې لرې کړای شوی او پر ځای حسن کاظمی قومی د افغانستان لپاره د ایران د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. حسن کاظمی قومی تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیره شنبه د دې بدلون خبر ورکړ. د ازادۍ راډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر خلاف د بهادر امینیان د خبرو تر افشا وروسته هغه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه له دندې لرې کړی او پر ځای حسن کاظمی قومی ګمارلی دی. راډیو فردا د فارس خبری آژانس د داخلي بولټن د راپور په حواله خبر ورکړی چې بهادر امینیان د ته په منسوبو صوتي پیغامونو کې چې انټرنیټي هکرانو افشا کړي طالبان د نه منلو فاجعه او د شرم وړ بللی دي. د دې صوتي پیغامونو له مخې ښاغلي امینیان طالبان د مغولو لښکرو سره تشبیه کړي او ویلي دي ایران بل چاره نه لري بلې دې چې طالبان د مغولو په څیر متمدن کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بلې دي چې د دغو صوتي پیغامونو په اړه عکس العمل وښیي په افغانستان کې د ایران د سفیر بدلول د ایران خپل داخلي موضوع وبلله، خو ویل د افغانستان په اړه د تهران پر پالیسیو ډاډمن دی.
مقتدا مهمه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې لمک سره خوي د خلکو اړیکې هم خوي د تجارت اقتصاد او مرزي مسایلو همدارس د سیمه د امنیت په اړه د دوړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي مهمه نه ده چې سفیر څوک وي مهمه ده چې افغانستان سره د حکومت پالیسی او چلند څنګه دی چې هغه د ډاډ وړ وي
کابل کې د ایران سفارت بهادر امینیان ته د منسوبو صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته د جمعې په ماښام په یوه ټویټ کې چې څو ساعته وروسته یې بیا ډیلیټ کړ لیکلي وو د افغانستان د سفیر په توګه د امینیان د ماموریت پای ته رسیدل د افغانستان په اړه هغه ته په منسوبو صوتي پیغامونو پورې هیڅ تړاو نه لري په کابل کې د ایران سفارت په یوه بل ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه د امینیان دنده پای ته ورسیده او هغه به د دودیز ډیپلوماتیک بهیر په توګه تر درې کلن ماموریت وروسته ایران ته ستون شي
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د ایران لزینو ډیپلوماټانو سره داسې وخت خبري وکړي چې په دې کتنه کې د کابل لپاره د ایران پخوانی یا هم اوسنی سفیر حاضر نه و په ورستیو کې ایران د افغانستان لپاره خپل سفیر بهادر امینیان بدل کړ هغه هم د سفیر د صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته چې په هغه کې طالبانو ته بدرد ویلي و د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمي قومي د کار د پیلولو هرکلی وکړ ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي د نوي سفیر په توګه ټاکلی زموږ همکار صالح محمد صالح د نړیوالو چارو له شنونکي حکمت اعظمي سره د مرکی په پایل کې لاغه پښتنه کړي چې د ایران د سفیر بهادر امینیان بدلول دغه د صوتي پیغامونو لفشا کېدو سره څومره ارتباط لري
زه فکر کوم په دې کې شک نسته چې د ایران د پخوانی سفیر امینیان هغه سرګردونی چې طالبانو پر وړاندې کړي وي او هغه لیکس ولې په دې کې یو عمده رول درلودی چې هغه تبدیل شي اگر چې د ایران سفارت دا وایي چې امینیان په افغانستان کې درې کاله ماموریت ترسره کوي او درې کاله ماموریت وروسته تبدیلیږي ځینې سفارتونه دوه کلن خپل سفیران دوه کال لپاره راستي ځینې درې کال لپاره خو هغه ډیپلوماټان چې په افغانستان کې ډېر تجربه لري د هغې د کاري موده غځولو امکانات ډېر زیات شته بالخصوص په داسې اساس شرایطو کې نو زه فکر کوم دا یو عمده رول درلودی چې دوی امینیان ایسته کړي تر څو طالبان په غوسه نه شي او یا هم د ایران سره د طالبانو اړیکې لام خرابې نه شي
تاسو نن سبا د افغانستان او ایران اړیکې څنګه ارزوي آیا ایران چې مخکې طالبان یو تروریستي ډله بلله لا هم پر هغه پخوانی دریځ ولاړ دی
زه فکر کوم دا ډیر جالب دی جالبې په دې کې ده چې کله چې طالبانو پر بل دوره کې پر مزار باندې حمله وکړه مزار یې ونیوي هلته د ایران ډیپلوماټان ووژل شول او هغه شروع د ایران او طالبانو د خراب اړیکو یو بنیاد کشیده وروسته ایران د طالبانو مخالف جبهې ته کومکونه ورکول د دې کومکونو تر څنګ کله چې د طالبانو په اول دوره کې حتی ایرانیان تر دې سرحد ورسېدل چې د ملا عمر پر کور باندې یو موټر بم حمله کړی و چې پاکي ملا عمر ته کم زیان نه ورسېدل مګر د فامیل ځینې نور غړي د رسیو ووژل شي وو هغه حمله ټرک بم ټانکر بم چې کوم هغه منابع ماتول چې د ایران کړو دا غن وروسته کله چې مسله دې ته ورسېدل چې په افغانستان باندې امریکا حمله کوله نو ایران دا غي همکاري وکړل واضح لاته دا و چې ایران او طالبان ډېر خراب اړیکې سره درلودل حتی په یو سات په یو وخت دا چانس چې دوی سره جنگ ته لاړ شي نو ایران د امریکا حمله یو نو فرصت وګڼل چې طالبان لمنځه یوسي او طالبان د افغانستان ورکس چې کوم د ایران د پاره ګټه ورسته چې بیا کله ایران د امریکا سره خپل اړیکې خرابېږي ایران افغان طالبان په یو نه په یو شکل د همکار ونی چې تر څو امریکا ته د غوړسې توان ورسې دا بیک ګراوند پر دې مهم دی چې څنګه راتلونکي اړیکو باندې تاثیر لري زه فکر کوم د طالبانو په شلکلنې جګړه کې ایران د افغان طالبانو سره کومکونه کوله مګر دا کومکونه په څو ساحو کې محدود و یو دا مشخص طالبان تلل یعنی طالبانو ټول ډلې ته نه تلل مشخص همکاران چې طالب ایران پر باور درلودي هغه ته تلل دوه مسله دا و چې ایران تر ډیره حد پورې کوشش کوي چې افغان طالبان ته په خپل خاوره کې ځای ورنکړي، فقط مالی کومکونه سره وکړي، او هغه مالی کومکونه باید یوازې د امریکا او د غرب پر وړاندې استفاده شي، کوم چې د ایران او د طالبان مشترک دشمن. په لنډه کې د ایران او طالبانو اړیکې د تکابل د سکوت وروسته ډیر زیات تغییر موندلی دی. دواړه اړخونه د خپل اړیکې د سر ارزولې دي او یو بل ته ضرورت د سر ارزولې دي. زه فکر کوم ایران لکه څومره چې پخوا طالبان ته ضرورت درلودې هغومره نه لري، چون چې مشترک دښمن یې چې هغه امریکا او هغه نور په افغانستان کې نشته.
نړیوالو چارو شنونکو حکمت الله اعظمی چې د طالبانو د حکومت او د ایران د اړیکو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. د سازمان ویلي سره له دې چې د کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، خو بیا هم اکثره په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو ته د نن لاسرسي ترڅنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت او راتلونکی نه لري. د ډسمبر 13 چې د کډوالو د ورځې په نوم نومول شوې، سږ کال داسې مال راځي چې ګڼ افغانان اوس هم په قانوني او غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
هغه کوم سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي، په همدې خاطر زه کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صفای هغه افغان دی چې څلور کاله مخکې فرانسې ته کډوال شوی. هغه وایي ژوند په خطر کې و ځکه وطن پریښود. نوموړي اوس له یو شمېر نورو افغان ځوانانو سره په ګډه په پاریس کې د افغانانو ټولنه جوړه کړې او دی مرستیال دی. رومل صفای او ملګري یې د دې ټولنې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې فرانسې ته تازه ورغلي وي او غواړي پناه واخلي. نوموړی وایي افغانان بهرنیو هیوادونو ته پتاګ او هلته په پناه اخیستلو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د اروپا لارې ډیره مرګونې لارې ده، نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل د دې باعث ګرځي، یعنی دا په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغه غواړي چې افغانستان د خطر لامل پریږدي. دوی په سختو لارو ځان تر اروپا را ورسوي، خو متاسفانه چې دلته ډیر مشکلات دي، زیاتره وخت دوسیه نه قبلېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په وینا نږدې 15 میلیونه افغان کډوال اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې استوګن دي، چې د طالبانو له واکمنېدو سره د لړۍ نور هم چټکه شوې ده. افغان لیکوال ډاکټر عبدالملک ستنیزی وایي دا چې ډیر افغانان هڅه کوي نورو وطنونو ته کډوال شي، نوموړی عوامل د طالبانو حکومت لخوا د واک انحصار، لوستو ځوانانو ته ارزښت نه ورکول او محدودیتونه بولي.
ټول نظام سیستم د یوې طبقې په لاس کې ده. افغانستان بیرته هغه د سلګونو کاله مخکینی سیستم یا طبقاتي نظام ته تللی. نو افغانستان هغه نورې طبقې بغیر له یوې حاکمې طبقې نه خپل راتلونکي په افغانستان کې نه ویني. ولو که هغه څومره افغانستان سره خپل خلکو سره متحد وي، هغو ته د خدمت جذبه ولري، نو هغه په افغانستان کې دا چې له نهیلي سره مخ کیږي بهتره دا ګڼي سیمه دوی تور پریږدي او په یوې داسې سیمې ته پناه وي چېلته د دوی د طبیعت مطابق ژوند په مخ روان وي.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان زموږ اړیکې ته ځوابونه وایي.
د کیګډی په نوم د ګرځنده ښوونځیو بنسټ تر اوسه په افغانستان کې د کوچیانو تر زرو زیاتو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. د دې ابتکار مسؤوله مریم امرخیل وایي زده کړو ته د کوچیو ماشومانو لیوالتیا زیاته شوې او دوی هم هڅه کوي چې ورته د معیاري تعلیم زمینه برابره کړي. زموږ همکار صالح محمد صالح له آغلې امرخیل سره مرکه کړې.
کېږدۍ ګرځنده ښوونځي تر ده مهاله 1012 تنه کوچیو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده، او دغه ګرځنده ښوونځي په افغانستان کې لومړنی ګرځنده ښوونځي دي چې د کوچیانو لپاره جوړ شوي دي. موږ د کوچیانو له تګ سره یا له کوچ کېدلو سره سم مکتبونه هم هماغه سیمو ته چې دوی کومو سیمو کې میشت کېږي انتقالوو، او هلته هم د زده کړو بهیر په نورمال شکل باندې پر مخ باندې ځي.
د افغانستان په نور برخو کې د زده کړو لپاره د دغه سي زمينې برابرول څه امکانات ستاسو په نظر غواړي؟
زموږ په هیواد کې ښوونیز بهیر له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ده، او باید چې په دې کې موږ ټول برخه واخلو. موږ چې کوم مکتبونه دي د دې لپاره خو داسې کوچیانو لپاره دي او په ګرځنده ډول دي، نو ودانۍ نسو ورته جوړوي، او بل موږ دومره امکانات هم نه لرو. خو موږ د خپلو زده کوونکو لپاره یوازې خیمې، ماشومان لپاره کومه قرطاسیا چې دوی لپاره ضرورت ده، د دې تر څنګ د مکتب کتابونه، د درسي نور درسي مواد چې دوی ورته ضرورت لري، د ښوونکو معاشات دي، اداري سټاف معاشات دي، نو امکانات تر ډېره زیاته اړتیا لري، او دا باید په دوامداره توګه باندې پر مخ بوتلل شي چې موږ په ډېرو کم امکاناتو باندې مکتبونه پر مخ بیایو، خو په ډیر ښه کیفیت سره یې پر مخ بیایو. هره اونۍ او هره میاشت ښوونکو ته پلان ورکول کېږي چې خپل درسي بهیر په خورا ښه توګه سره، په شفاف ډول سره، په منظم ډول سره پر مخ بوزي. زده کوونکو سره باید له کومې شیوې نه کار واخلي تر څو زده کوونکي هم درسي بهیر ورته ستونمن نه سي او دوی زړه توري نه کي، خو بیا هم د کوچانو ماشومان خورا ډېره لیوالتیا له زده کړو سره لري او د مکتب سره، او بهیر ډېر ښه روان ده.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم اسدالالدین ته واک شو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې د سالنګ تونل دننه د ټانکر چاودېدو او له کابل یې اوښتې مرګ ژوبلې باندې تمرکز کړی دی. ګارډین لیکلي د کابل ښار په 130 کیلومترۍ کې پروت سالنګ تونل کې د تیلو ټانکر چاودېدو د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. ورځپاڼې د یکشنبې په ماښام د ځایي چارواکو په حواله لیکلي وو چې یو شمېر کسان لا هم په تونل کې بند دي او امکان شته چې د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. ګارډین د پروان ولایت د روغتیايي چارواکو په حواله ویلي یو شمېر جسدونه دومره سوځېدلي چې د پیژندنې نه دي. سالنګ تونل په 1960 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی چې د افغانستان د جنوبي او شمالي سیمو د نخلیدو اصلي لاره ده. تر اوسه د دغه ټانکر د چاودلو دلیل روښانه نه دی، او چارواکو هم د پیښې د لامل په اړه څه نه دی ویلي. بزنس سټانډارډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې په تعزیري سزاګانو له هغې ډلې درو وهلو باندې د ملګرو ملتونو اندېښنې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي لکله چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته وویل چې قصاص عملي کړي، عام محضر کې د دغه ډول سزاګانو پیښې زیاتې شوې دي. مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جمعې ورځې اعلامیې ته اشاره شوې چې له طالبانو یې غوښتي سملاسي دي دا ډول سزاګانې بندې کړي. طالبانو د تعزیري سزاګانو د عملي کولو ننګه کړې او د اسلامي شریعت د تطبیق هڅه یې بللې، خو ځینې دینی پوهانو هم نیوکه کړې چې له اسلامي پلوه د دغو سزاګانو عملي کولو ته اوس شرطونه نه دي برابر. د دغو دینی علماو یو استدلال دا دی چې طالبان دا مهال حاکمیت لري، خو دغه حاکمیت یې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. دوی وایي د تعزیري سزاګانو حقوقي شرط دا دی چې عملي کوونکی حکومت باید مشروعیت ولري.
ارجنټاین د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام اتلولي وګټله. لوبه تر 160 دقیقو پورې هم 3-3 مساوي مخته لاړه. بلاخره ارجنټاین په پینالټي شوټونو کې څلور 2 فرانسې ته ماته ورکړه، او په دې سره شپږ 1.5 کال وروسته د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. نور جزئیات د بختیار ساحل په ریپورت کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا
فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ارجنټاین د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام په پیلوبه کې فرانسې ته په پینالټي شوټونو سره څلور دوه ماتې ورکړه او په دې سره د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. سیالي تیره شپه د کابل پر وخت ماښام و نیمې بجې د قطر په لوسی لوبغالي کې پیل شوه او د لوبې درویشت دقیقې تیرې شوې چې د فرانسې لوبغاړو خطا ترسره کړه چې د پینالټي سبب شوه. د ارجنټاین لوبډلمشر لیونل میسي د پینالټي شوټ ترسره کړ او په ګول یې بدل کړ. میسي او ملګرو په ډېر دقت سره لوبه پر مخ بیوله او د پرله پسې هڅو په پایله کې د لوبې په شپږ دېرشمه دقیقه کې د انجل دی ماریا په یو غوره شوټ سره دویم ګول هم ترسره کړ. فرانسې د لوبې تر اتاویایمې دقیقې پورې د ګول وهلو هیڅ موقع ترلاسه نه کړه، خو دا ځل د ارجنټاین دفاعي لوبغاړو خطا ترسره کړ چې دا هم د پینالټي باعث شوه او د فرانس ستوري لوبغاړي امباپي د پینالټي دغه موقع په ګول بدله کړه. د فرانسې لوبغاړو د لومړي ګول تر وهلو وروسته د ارجنټاین په ګول خپل بریدونه زیات کړل او د لوبې په دوه اتیایمه دقیقه کې تر یوه غوره پاس وروسته ګیلیان امباپي دویم ګول هم وواهه او لوبه دوه دوه برابره کړه. سیالي تر نویمې دقیقو پورې په برابره توګه پر مخ روانه وه، خو د لوبې اضافي دیرش دقیقې خورا زړه پورې وي. یو سل اته دقیقې تیرې شوې وې چې میسي د دریم ګول وهلو چانس ترلاسه کړ او دا وخت د ارجنټاین مینوالو د بریا جشن هم پیل کړ، خو دې خوښۍ ډېر دوام ونه کړ چې د ارجنټاین لوبغاړو یوه بله خطا ترسره کړه او د پنالټي شوټ یوه بله موقع فرانسې ته په لاس ورغله. د لوبې پای ته دوه دقیقې پاتې وې او بیا هم امباپي پنالټي شوټ په ګول بدل کړ. د لوبې نور وخت پای ته ورسېد او د پنالټي شوټونو مرحله پیل شوه. امباپي او میسي خپل شوټونه ګول کړل، خو د ارجنټاین ګول کیپر د فرانسې د یو شوټ دفاع وکړه او بل شوټ د فرانسې له لوري خطا ترسره شو. بالاخره ارجنټاین څلور او فرانسې دوه ګولونه ووهل او په دې سره د دریم ځل لپاره دغه نړیوال جام ارجنټاین وګاټه. ویل کېږي چې ښایي لیونل میسي تر دې وروسته د ارجنټاین لپاره په نړیوالو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه بالاخره وکړای شول چې په پنځم نړیوال جام کې ارجنټاین نړیوال اتل کړي. پوره شپږ دېرش کاله وړاندې په 1986 اتیا زیږدیز کال ارجنټاین د مارادونا پر مټ د فوټبال د نړیوال جام دویم اتلولي ګټلې وه او تر هغې وړاندې په 1980 کال لومړی نړیوال جام ګټلی و. د پیلوبې په دې شاندار سیالۍ کې لیونل میسي درې او امباپي بیا څلور ګولونه ووهل او په دې سره امباپي د اتو ګولونو په وهلو سره د دې سیالیو مخکښ ګول وهونکی شو او د سرو زرو بوټ ورکړل شو. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام د ځوان لوبغاړي جایزه د ارجنټاین فرناندس ته ورکړل شوه. د غراز د غوره ګول کیپر جایزه هم د ارجنټاین لوبغاړي ایمالیانو مرناندس وګټله او د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړی بیا د فوټبال افسانوي ستوری لیونل میسي وټاکل شو. د پیلوبې په دې شاندار مراسمو کې د ارجنټاین لوبغاړو ته د تلولۍ جام ورکولو ترڅنګ د سرو زرو مډالونه او د فرانسې لوبغاړو ته د سپینو زرو مډالونه ورکړل شول.
ور بشو کندوز ته هلته د ژمي پر رسیدو سره په کندوز او تخار کې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د لیلامي توکو بازار ښه تود دی. د لیلامي لباسونو یو شمېر پیرونکي وایي بیروزګاري، فقر، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک د سپما په خاطر د ژمي لپاره لیلامي لباسونه اخلي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندز او تخار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د طالبانو لوبیا واکمنېدو سره په هیواد کې د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او د اقتصادي ستونزو لمن خورا پراخه شوې او له امله زیات شمیر خلک د ژمي لپاره ګرم لباسونه له لیلامو څخه پیری. د محمد نبی احمدزی په نوم د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په لیلامۍ مارکیټ کې ګرم لباسونه ګوري، هغه ازادي راډیو ته وویل په خوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او اقتصادي وضعیت یې ښه و، خو د نظام بدلون سره وزګار شوی او ساش کال د خپلو اولادونو ته د نوو جامو د اخیستلو وس نه لري.
دلته راغلی یم چې دلته یو څو دانې لیلامي واخلو. د ژمي لپاره د ونانو لپاره ډېر قیمتي ده، بیکاري ده، کار مار شهید شي هم نشته. ده دغه لپاره راغلی چې دغه ونانو ته ځان ته کالي مالي او دغه کشونه مشونه واخلو. د کار په غم کې اسو څو کار مار پیدا شي، دغه کار ځوانانو ته برابر شي، هیڅ مشکل هم نشته.
د یاد ولایت د ګلتپي ولسوالۍ د سید امیرشاه شینواري په نوم یو اوسیدونکی چې په لیلامي توکو کې د ځان لپاره کورتۍ لټوي آزاد ایرودی ته وویل
دل تراغلم زانته یو دان جان پر اخلم عدالته خدی ارزان دی او واغه مغازه کی قیمت دی او خوب مناسبه باید دلته خستر کیږي او مام زانته دغه ته دان جان پر وخت دا شد دلته پارزان به پیدا کیږي او خو مغازه کی هغه شان قیمت دی او مونږ ته دغه ځای مناسبه ده او دلته ارزان پیدا کیږي خلکو لپاره
د تخار دی بنګی ولسوالی یو وسلونکی احمد شاه چې د طالقان ښار د للامي مارکیټ کې د خپلو کوچنیانو لپاره ګرم لباسونو پسې ګرځي هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله للامي لباسونه پیري
ضعیف ده او تاوله ده له ضعیفه ده پیسې نشته دي.